F2 دو یک یک دو چار پنج صفر یک.
السلام علیکم، ماته بجې شوې. زه امید زهیر مالیم. پایل لنډو خبرونو. د کابل په دهمزان کې نن سهار 14 شوي. سیمه ایزو رسنیو د دې 14 خبر ورکړې. خلایي پاړه بشپړ جزئیات نشته. تر اوسه طالب چارواکو د دې پیښې نوعیت او د مرګ ژوبلې پاړه څه نه دي ویلي. په بلخ کې د طالبانو امنیه قومندانی وایي پرون مازدیګر د دې ولایت په شولګرې ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله څلور تنه مړه شوي او لس نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان محمد آصف وزیری ازادي راډیو ته استولې خبر پاڼې کې لیکلي، په مړو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شته، خو هغه یې دقیق شمیر نه دی ښودلی. وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د ټرافیکي پیښو خبرونه ورکول کېږي چې مرګ ژوبله هم لري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کابل د کرکټ په لوبغالي کې د تېرې ورځې له 14 وروسته پرونۍ لوبې په عادي فضا کې شوي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک له پرونی لوب وروسته ازادي راډیو ته وویل،
د اتصالات شپږ کیږي کرکټ لیگ سیالۍ په ډیر خاندا سره په آرامه فضا کې ترسره شوې. دغه لوبې به د اگست 15 منټې دوام وکړي او د لوبو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی چې په ډیر ښه شکل سره به انشاءالله ترسره شي.
د جمعې په ورځ د شپږیزې لیګ د لوبو پر مهال په لوبغالي کې دننه یوه چاودنه وشوه چې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا دوه کسان یې ووژل، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي د وژل شوي یو شمېر 19 تنه ښودلی. په بلخ کې طالب چارواکي وایي د دې ولایت سیلو به ډېر ژر فعال شي. باختر خبري اژانس د بلخ د سیلو لپاره د طالبانو له لوري ټاکل شوي رئیس جاوید صدیقي له قوله خبر ورکړی چې د دې ولایت سیلو به له 25 کلن ځنډ وروسته بیا په کار پیل وکړي او ملکي او پوځي ادارو ته به د اړتیا وړ ډوډۍ چمتو کړي. د بلخ د سیلو د ډوډۍ پخولو برخه له مودو راهیسې تولید نه لاره او د ژرندې برخه د جمهوري نظام پر مهال یو خصوصي شرکت ته اجازه ورکړل شوې وه. د مزار شریف سیلو په 1963 کال کې د پخواني شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوې او هغه محلي په سلی رسو ساتونو کې د 25000 ډوډۍ د پخولو ظرفیت درلود او یو اصول اتیا اویا تنو پکې کار کاوه. د اوکراین جمهور رئیس د دونیتسک سیمې پر یو زندان برید ته چې په پایله کې له 500 زیات کسان ووژل شول په اشاره وایي روسیا باید د ترهګرۍ د ملاتړي هیواد په توګه وپیژندل شي. ولادیمیر زیلنسکي تیره شپه ناوخته په کیف ښار کې په یو ویډیویي وینا کې وویل،
روسیا باید د تروریزم د ملاتړ کوونکي دولت په توګه وپیژندل شي. په ځانګړي ډول له متحده ایالاتونو غواړم چې باید پریکړه وکړي، او همدای وخت دی. روسیې د ګڼو تروریستي اقداماتو په وسیله ثابته کړې چې په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لویه سرچینه ده، او دا یو حقیقت دی.
د دونیتسک په زندان کې چې روس پلاوا بلتون پالی اداره کوي، هغه اوکرایني سرتیری ساتل کېدل چې د روسیې لخوا د ماریپول ښار د کلابندۍ پر مهال د فولادو په فابریکه کې دیرو. او په یو اونۍ کې د دویم ځل لپاره پرون یو ځل بیا د عراق د شیعه روحاني مشر مقتدا صدر پلویانو د پلازمینې بغداد پر ډیپلوماټیکه امن سیمه برید وکړ. دوی د پارلمان ودانۍ ته هم ننوتل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د نښتو پر مهال لږ تر لږه 125 کسان ټپیان شول. د څارونکو په باور دې پیښې د عراق سیاسي کړکیچ لا پراخ کړی. ملګرو ملتونو د کړکیچ د کمیدو غوښتنه کړې او د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت له ښکېلو اړخونو غوښتي چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره دي د عقل اواز ته غوږ شي. عراق د روان سیاسي کړکیچ له وجې له نږدې لسو میاشتو راهیسې صدر اعظم او جمهور رئیس نه لري. خراغلاست د وړاندې په خبرونه کې بعد د دې موضوعاتو تفصیل واورئ. د بلوچستان په چوب کې پاکستانی ملیشو د یو افغان ناوی او زوم په ګډون 240 افغانان له درې ورځنی بند وروسته بیا ته خوشی کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړی.
په ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش چارې درېدلې او په کابل کې د چارو د ټاکنې کېدو په اړه پراخ شکایتونه شته. ایران کې د وروستیو روختونو، طوفانونو، سیلابونو او د ځمکې د فایدو په پیښو کې لږ تر لږه 80 کسان مړه شوي.
مناطق اطراف د تهران شاوخوا سیمې په تیره بیا امامزاده داود لومړنۍ سیمې وې چې سیلابونه پکې وبهېدل.
او استاسي له پیغامونو
د کندهار د اوبو د ابیاري سیستم په سر کې 80% کار لږلی.
تاسو به ښځو ته څنګه حقوق ورکړئ؟ تاسو د افغانستان د ځوانانو لپاره څه وکړل؟
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
مننه چې ازادي رادیو اورې. زه امید زهیر معلم. هغه افغانان چې له څو ورځو راهیسې د بلوچستان ایالت په ژوب کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا بندیان شوي وو خوش شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون ماښام په خپل فیسبوک پاڼه د دې کورنۍ چې تازه واده شوی ناوې وزو هم پکې وو د خوشی کېدو خبر ورکړ. په هر حال کې په کوټه کې طالبانو پوری تړلې د افغانستان قونسلګری ویلي چې دا ډله افغانان د دوی په هڅو خوشی شوي دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
هغه ناوی او زوم چې له درې ورځو راهیسې د خپلې کورنۍ لغړو سره یو ځای د بلوچستان په شیرانی سیمه کې د پاکستانی ملیشو لخوا نیول شوی وو پرون ماښام را خوش شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل رسمي فیسبوک پانه د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړی او لیکلی دی د بر وطن هغه افغانان چې له څو ورځو راهیسې په ژوب سیمه کې بندیان وو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب د ملګرو او د ژوب د وکیلانو په هڅو خوش شول. د امریکا غږ رادیو د راپور لمخې دا ناوی او زوم چې اوس واده کړی وو او غوښتل یې له واده وروسته په جنج سیمه کې خپل کور ته ولاړ شي د جولای په 28مه له 241 نور افغانانو سره د بلوچستان ایالت په شیرانی سیمه کې د پاکستان د ملیشه ځواکونو لخوا نیول شوی وو. په عین حال کې په کوټه کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو حکومت یې استازولي کوي وایي دا ډله افغانان د دوی د هڅو په نتیجه کې راخوشي شوي دي. په کوټه کې د افغانستان د قونسلګری ډیپلوماټ عبدالحنان همت ازادۍ رادیو ته په دې اړه وویل
کله چې زموږ سفارت او په کوټه کې زموږ قونسلګری خبر سو نو لاغ سره سم دستی هڅې پیل کړلې له مقامات پاکستاني مقامات سره تماسونه ونیول او سې اطمینان ورکړل چې ستاسو زندانیان ټول د ناوی او د زوم په شمول ټول خلاصو.
د شیرانی سیمې مرستیال کمشنر اجاز جعفر دیوی رادیو ته تایید کړی و چې د نیول شویو افغانانو په مینس کې و ډیر شخصي وویشت ماشومان او پاتې نارینه دي د کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو په خاطر نیول شوی وو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د ارقامو لمخې د 2021 کال له جنوري څخه د سګانی کال تر جون میاشتې پورې تر 2.5 لکو پورې افغانان پاکستان ته کډه شوې دي. خو دا اداره وایي چې د دوی ډېره برخه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته هلته تللې دي. ازادي رادیو پلانډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریا اته
څلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږ مترو اوریدلای سي.
د اشیا فاونډیشن چارواکي د یو داسې اپلیکیشن د جوړولو خبره کوي چې د خونځو د کونکو ته د کانکور ازموینې د چمتووالي په برخه کې اسانتیاوي برابروي. د دې بنسټ مسول عبد الله احمد زی په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د دې اپلیکیشن په اړه زده کړو ته د افغان جنو لاسرسي به لا خشي. لدی سره د خونځو ځینې زده کونکي د دې اپلیکیشن د جوړېدو هرکلی کوي. دوی وایي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د اپلیکیشن د دوی د علمي لاسته راوړنو ساتلو مرسته کوي.
د اسیا فاونډیشن مسولین د داسې اپلیکیشن جوړولو خبر ورکوي چې په کور کې د کانکور د ازموینې د چمتووالي لپاره زمينه مساعده وي. په افغانستان کې د دې بنسټ مشر عبدالله احمدزی په خپل ټویټر باندې لیکلي زده کړو ته د افغان انجنونو لاسرسي په نوم اپ په وړیا توګه د زده کوونکو لپاره د کانکور د مزامینو د چمتووالي لپاره د لسم څخه تر دولسم ټولګي پورې د کانکور ازموینې فورمې او ویډیوګانې وړاندې کوي. هغه دا هم لیکلی چې هر څوک کولای شي د اپلیکیشن د انډراید سیستم سره په خپل موبایلونو کې انسټال کړي. د آسیا بنسټ مسولین په داسې حال کې دغه اپلیکیشن د جوړولو خبره کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خپلې یولس میاشتنۍ واکمنۍ پر مهال لشپږم ټولګي څخه پورته د خوندزیو دروازې د انجنونو پر مخ تړلې دي. لشپږم ټولګي څخه پورته یو شمېر انجنې د دې اپلیکیشن په جوړولو خوښي څرګندوي. دوی وایي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو او د طالبانو د حکومت لخوا پرخوز او انجنونو لګول شوی بندیزونو ته پکاتو دغه ډول ایپونه د دوی د علمي لاستراوړنو په پیاوړتیا کې مرسته کولای شي. لشپګم ټولګي څخه پورته د خوندزیو دوه زده کوونکو فرهناس او نستران په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا ډیر ښه کار وشو ځکه چې زموږ څخه ځینې کمزوري اقتصاد لري او نشي کولی د امنیت او د شیانو له امله کورس ته لاړ شي. له همدې امله د اپلیکیشن د کانکور ازموینې د چمتووالي لپاره د ځینو زده کوونکو لپاره ډیر ښه دی.
په
په هیواد کې د همدې شرایطو لامل ډېرې میرمنو ته اجازه نه ورکول کیږي چې لکوره ووسی او لنجي کوي په دې خاطر چې استه کړو ونه کړی. زما پاند د اپلیکیشن د همدې مواردو لپاره خدای او بل دا چې کورسونو کې چې ښه تدریس کیږي خو د کانکور د ازموینې د چمتووالي فیس یې لوړ وي، نو له همدې امله هم زه فکر کوم چې دا اپلیکیشن اقتصادي دی.
دا غدواز د کونکي چې د یولسم او دولسم ټوکی زده کونکي دي اندېښنه لري چې دسته اقتصادي بحران او د انټرنیټ د لوړو لګښتونو لامل به ټول زده کونکي ونسی کولای چې له دغه ډول ایپونو څخه ګټه واخلي. آسیا فاونډیشن په داسې حال کې په افغانستان کې د پوهنې د ملاتړ په موخه دا ډول اقدام کړی چې د طالبانو حکومت له کورنۍ او بهرني اعتراضونو سره سره له شپږم ټولګي څخه پورته د انجنونو د ښوونځیو د پرانیستلو پریکړه نه ده بدله کړې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ایرانی چارواکي وایي د روسي اورښتونو طوفانونو سیلابونو او د زمکه د خویدو په پیخه کې لکتر لګا اتیا کسان مړ شوي دي. په تیرو څو ورځو کې د پاکستان د بلوچستان ایالت په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو دراوتو په پیخو کې د یو سلو شلو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوې ده.
د ایران د سری میاشتې ټولنې ویلې دي چې د تیرو دوو ورځو د ورښتونو او سختو توپانونو په نتیجه کې له هم د پلازمینې تهران او د چار چاپیره سیمو او د څلورو نورو ولایتونو لسګونه اوسیدونکي ترې تم دي. سیمه ایزو چارواکو پرون وویل چې د سیلابونو او د ځمکې د ښویدو د پیښو په نتیجه کې لږ تر لږه اتیا کسان مړه شوي دي. دوی اندېښنه ښودلې چې ښایي د تلفاتو شمیر تر دې زیات شي، ځکه تمه ده چې په ټول ایران کې به ورښتونه دوام وکړي. د ازادۍ رادیو د فردا څنګه خبريال قدرت شهیدی د هغو سیمو په اړه چې په سیلابونو کې تر ټولو زیات زیانمن شوی دی وایي.
مناطق اطراف تهران به ویژه امامزاده
د تهران شاوخوا سیمه په تیر بیا امامزاده داوود لمرنی سیمه وی چې سیلابونه پکې و په هیدل د جمعې پورز د سیلابونو لوچې د یاس تاریخي شهر ګرد سره د تاګرا تک پر مخ پن شو. د معلوماتو لمخې د یاس تاریخي ودانه هم بي جاري شي ودی، له سیلابونو سره توپانونه هم بیا ځای شي ودی. مش په ایران کې تل په جنوب کې سیلابونه لرل، خو په چیرو درو څلورو ورځو کې لشتر لشه په نیمای ایران کې دا توپانونه له درنو ورشتونو او د شګو له توپانونو سره یو ځای شوي او ویل کیږي د مانسون توپان هم ایران ته راغلی دی.
تیرونه هم د ایران په جنوبي ولایت فارس کې چې وچکالی ځپلای د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه او 12 کلی زیانمن شول. ایران په تیر لسیزه کې د پرله پسې وچکالیو او سیلابونو شاهد وو چې په 2019 کال کې د دې هیواد په جنوب کې لږ تر لږه شپږ اویا کسان ووژل او د شاوخوا 2 میلیارد ډالر مالی زیانونه یې واړول. په تیرو څو ورځو کې د پاکستان د بلوچستان یالت په مرکز کوټه او شاوخوا کې هم درانه ورښتونه شوي او په نتیجه کې سخت سیلابونه راوتلي دي. د راپورونو له مخې د پرونۍ ورځې تر پایه د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له کبله یو سلو شل کسان مړه او لږ تر لږه اویا نور ټپیان شوي دي. د سیلابونو درانه مالی زیانونه هم اړولي. د سیمې یو مخور حمید کاکړ پرون له پښین سیمې څخه د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل
دا چې کوم بندونو جوړ شوی دا مات سلو او دا وبو چې رالی په مختلف علاقونو د خلکو مزکی ډیره خراب کړل او بل د خلکو مطلب د کورونا مطلب ډیر سخت نقصانونه چې دا سوي دي او ډیر خلک چې دې څه متاثر شوی دا بل زموږ زرا چې د خاص طور د کیر عبد الله انګور چې دا ټول ملک چې دا مشهور دی او زموږ د انګور ډیر سخت د خلکو چې دا نقصانات چې دا سوي دي.
د بلوچستان د سیمه ایز ایالت ویان فرح عظیم شاه خبریالانو ته ویل چې له سیلاب ځپلو سره به مرستي وشي، خو د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې چارواکي دوی ته لازمه پاملرنه نه لري.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسي د غازو دولت شرکت غاز پروم لاتویا ته د غازو لیک بند کړی. د شرکت په یو لاند بیان کې ویلي لاتویا د غازو د استخراج شرایط تر پخو لاندې کړی. دا اقدام یو ورځ وروسته له هغه کې چې د لاتویا د انرژي شرکت ویل له روسي څخه غاز اخلي خو له غاز پروم نه.
د روسیې د غاز دولتي شرکت غاز پروم لاتویا ته د طبي غازو د لیش بهیر ظاهرا د غاز له قرارداد څخه د سرغړونې په دلیل و دراوه. روسیې لدې مخکې نور اروپایي هیوادونو هنګری، بلغاریا، فنلند، هالند او ډنمارک هم د ګاز دیش په دې دلیل بند کړ چې د ګاز د لګښت ورکړې لپاره د روسیې په بانکې د روبلي حساب د جوړولو په برخه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امر لمنلو ډډه وکړه. د روسیې د طبیعي ګاز لوی شرکت ګاز پروم پرون د جولای په 10مه په یو لنډه اعلامیه کې وویل لاتویا ته د طبیعي ګاز د لیش بهیرې ځکه درولی دی چې د دې شرکت په وینا لاتویا د ګاز د استخراج شرایط تر پښو لاندې کړي دي. ګاز پروم دا اقدام یو ورځ وروسته له هغه کوي چې د لاتویا د انرژي شرکت لاتویاس ګاز وویل له روسیې څخه به ګاز واخلي خو له ګاز پروم څخه نه. دې شرکت په دې اړه چې له چا څخه به په کومو شرایطو ګاز اخلي او آیا پیسې په یورو ورکوي که په روبل نور چې زیات نه دي ورکړي. وروسته له دې چې اروپایي ټولنې پر اوکراین د یرغل له وجې پر مسکو بندیزونه ولګول ولسمشر پوتین په مارچ میاشت کې وویل هغه بهرني پیرودونکي چې د روسیې دوستان نه دي باید ګاز پروم ته د ګاز پیسې د ډالرو او یورو پر ځای په روسي روبل ورکړي. کرملین ویلی دی چې د روسیې د طبیعي ګازو پیرودونکو باید د روسیې په دریم لوی بانک ګاز پروم بانک کې یو حساب په ډالرو یا یورو او یو بل په روسی روبلو پرانیسي او بانک په روبلو بدلوي. اروپایي کمیسیون خبرداري ورکړی چې د پوتین د امر ته غاړه ایښودل به د اروپایي ټولنې له بندیزونو د سرغړونې په معنا وي. د کمیسیون له اروپایي شرکتونو غوښتل چې له ګاز پروم سره د شویو قراردادونو پر اساس چې تر ډیره د یورو یا ډالرو پر اساس شوی دی معامله وکړي. د لاتویا حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې غواړي د روسیې د طبیعي ګاز واردات د 2023 کال جنوري میاشتې څخه په بشپړ ډول بند کړي. لاتویا تیر کال خپل د اړتیا وړ ګاز په سلو کې نیوی له روسیې څخه اخیسته خو اوس د انرژي د تنوع او د خپل ستراتیژیکو زیرمو د رامنځته کولو هڅه کوي. لاتویا اوس مهال له خپل ګاونډي هیواد لیتوانیا څخه د طبیعي ګاز واردول او د طبیعي ګاز د زیرمو جوړول پیل کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې د پاسپورت ځنی وختون کې د دې پروسې د ویش د سونزو لامل شکایت کوي. دغه شکایت کوونکي دا کوي چې په ولایتونو کې دا پروسه په مطلق ډول بند او په کابل کې بیا د زیاتې ګډګونې لامل کمیشن کارانو ته د لاسوهنې او فساد زمينه برابر شوې ده. له هغه چې طالبان واکته رسیدلی په افغانستان کې د پاسپورتونو ویش یو لستونزمنو او کړکیچنو موضوعاتو څخه چې وخت نا وخت یې پاره بیا لا بیلو ځنی محل زلبګونونکي راپور نه خبري کی. د طالبانو په مشرۍ د پاسپورت ریاست چارواکي مانی چې په ولایتونو کې دا پروسه درېدلې خوای دا محل په کابل کې دا چارا پادی ډول روانه د دوی پورزنی ډول لکتر لګا د 2000 کسانو د پاسپورت غوښتن لیکونه چیډیو دوی ته پاسپورتونه ویشي.
شپږ میاشتې وشو چې د یو ماشوم زوی د پاسپورت جوړولو لپاره هڅه کوم.
وایي له شپږو میاشتو راهیسې د ماشوم زوی د پاسپورت لپاره انتظار ستړی کړی خو لا هم د قانوني او حقوقي سند یې نه دی ورته ترلاسه کړی. دا کس تر ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې راپور کې نوم واخیستل سي. خو ازادي راډیو ته د دې پروسې د ستونزو په اړه وویل
کوم لینک چې دوی خبر کړی دی یا پخوانی لینک ته کورنۍ چارو د وزارت دغې لارې نه ستنام نه کیږي. هلته همیشه لیکي دلته ایرر موجود دی. سو کمیشن کاران دی په لومړی وختونو کې د $300 نه نیولې تر $500 پورې پاسپورت جوړو. اوس په کابل کې د پاسپورت د جوړولو به بيخي زیاته لوړه شوې ده. زما ډېر وس نشته چې ډېر پیسې ورکم او پاسپورت جوړ کړم.
دا که سیدا کوي چې په کابل کې تر کمیشن کارانو دی او پاسپورت پر سر ان تر $0 غوښتي دي. لدې سره د هرات ولایت یو سیدونکو چې د همونه غوښتل نوم او غاګې په راپور کې خبر سي. ازادي رادیو ته وویل چې لزی د مودې رئیس په دې ولایت کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ درېدلې او په کابل کې د پاسپورتونو د اخیستلو او تمدید چارې ورته ګرانې او سختې تمامېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د پاسپورت ریاست چارواکي هم په ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ درېدل مني او وایي چې د دې پروسې د بهتري لپاره په یو میکانیزم کار کوي او تر هغه وروسته به بیرته په ولایتونو کې ویش پیل کړي. دغه ریاست ویان نور الله پټمن ازادي رادیو سره خبرو کې د فساد شتون رد کړ خو وایي چې په کابل کې دغه بهیر په نورمال ډول روان دی.
کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ نورمال ډول سره روانه ده. د ورځې موږ 2000 انلاین فرمیرا اخلو ته مراحل کوي او ترڅنګ یې په مریضانو باندې، ملي لوبغاړو باندې، ملي تجارانو باندې او هغه کسان چې د حج لپاره زیارت ته ځي دوی ته موږ پاسپورتونه ورکوو.
ښاغلی پتمن وایي هغه کسان ته چې په انلاین توګه نوملیکنه یې کړې خو د پاسپورت د ترلاسه کولو نیټه یې مشخصه سوې نه ده، په خبره یې دوی ناوخته نوملیکنه کړې خو وایي د وخت په تېرېدو به دوی ته هم نوبت ورسیږي. که څه هم په ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ د درېدو په اړه د پاسپورت ریاست چارواکي مشخصا کوم څه نه وایي، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دا څلورم ځل دی چې د پاسپورتونو د ویش بهیر په ولایتونو کې درېږي. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ شمېر افغانان په هېواد دننه د کافي روغتیایي خدماتو د نشتون له امله ګاونډیو هېوادونو ته د خپلو ناروغانو د انتقال تر څنګ په دې وروستیو کې هڅې کوي چې له هېواده بهر کډه وکړي، چې اکثریت یې د پاسپورت اخیستو ته اړ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل د کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل سیمه کې د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو غوښتنه کوي. دوی وایي په خادو یو او سنځو کې خپل دوستان او خپلوان په وخت نشي خبرولای. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیا په مخابراتي شبکو داني وک زیاته ده چې بي ډیر زیات پورته او درخواي خدمات هغه ډول نه دي چې دوی په خپل تبلیغاتو کې وایي. دوی وایي چې د افغانستان مخابراتي شرکتونه د سنځو په حواله کې سره دې چې په زلونو یې ژمنه کړې ده خو د سنځو په حواله کې پاتې راغلي دي. هغه بیا د پکتیکا چارواکي د دې سیمې د اوسیدونکو ستونزو منیا وایي له مخابراتي شبکو سره پاډی کې کې دي څو دروان مریض کال پوتو کې حالت ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونه فایل کړی.
د پکتیکا د برمل سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو د دوی په سیمه کې د مخابراتي شبکو او انټرنیټي خدماتو د اسانتیا ولنشتون شکایت کوي او وايي خلک لدی اړخ ډیر ستونزې لري. د برمل اوسیدونکو زیاتوي دوی جنازو فاتحو او خادیو ته د دوستانو په وربللو کې غنی ستونزې لري او د ټلیفون لپاره لوړو ځایونو او غرونو ته پورته کیږي. د برمل د روغتیايي کلینیک او روغتیاپال فیض الله آزادی رادیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د یادې ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د مخابرات شبکو آنتنونه نصب کی.
زیاتره خلک چې سندو سره مخ شنو د شبکې طرف ته د انټینې خواته یعنی وای فای طرف ته ځان نږدې کوي تر څو پورې انټینې او شبکې کار وکړي، یا غره ته ځان پورته کوي تر څو پورې دغه شبکې او ټلیفون یې کار وکړي. موږ غواړو چې دغه په سیمه کې په ارځای کې شبکې او انټینې ولګي تر څو پورې خلکو ته خدمات وسی او خلک انټرنیټ ته او شبکې ته خلاص رسي ولري.
د برمل خارګوټي او دکاندار حضرت شاوایی کچېری کوم کلی کې مړې وشي نو خلک د موټر په واسطه خبريږي او کوم سیمه ته چې سړک نشته نو خلک د احوال ګلو لپاره په خو ورزي
او ډرستون نه ډرستون زادو چاته مردا وروش ا موټر کې کوم ځای ته موټر نشي لکه دغه په خو ورزي پته خنه خل پوت شي دا نه امیر دا غوښتنه چې باید د نت فعال شي او ارزي کاندې کې د نت کار وکړو کتنګي کې دای کدلته برمل ولسوالۍ د نوې اډې بازار کې دای او دلته نګدې علاقه توره تنګي کې دای دا برمل فعال شي.
د برمل د نوی اډي یو بل اوسیدونکي هم ورته ستونزه یادوي او وایي
حضرت علي موږ دا غواړو چې دلته صحیح سیستم صحیح برابر شي، روشان د بلنور نور افغان میسیم څنګه برابر شي. د نوی اډه راشي نوی اډه زنګونه خلته وایي چې موږ مرتګون شوی دی راشي دلته خبرونه سره کوي ځګ غروته راکیږي ونه ته کیږي کوم ځای کې ځګ کار کوي تر خل د مشکلات سره مخامخ وي.
د برمل ولسوالۍ چارواکي هم د خلکو د ستونزو په تاییدولو سره وایي چې د دې ولسوالۍ خلک د ژوند په ټولو ډګرونو کې لست د سره مخامخ دي. د برمل د ولسوالۍ مرستيال مولوي همت وایي
برمل کې د مخابراتو سیستم ډیر کمزورې ده چې کومې تنبیه دي هغه تنبیه هم ښه کار نه کوي نټم ښه کار نه کوي. چې دغه خلکو ته د اولسته یو ښه پروژه فعاله سي موږ ډیر په خوشاله یو ان شاء الله د امنیت په باره کې ښه ډاډ ورکو چې څومره خدمت دي ان شاء الله زه د ولسوال نائب یم که خدای کول هر خدمت ته تیار.
بل لوري ته د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وویل د خلکو شکایت پر ځای او برمل ولسوالۍ کې د مخابراتو منظم سیستم نشته. نوموړی زیاتوي په دې وروستیو کې ګیان ولسوالۍ ته مخابراتي شبکې انتقال شوي او دوی تمه لري چې د روان کال په اوږدو کې به د برمل اوسیدونکي هم د منظمو مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو برخمن شي.
اوریدل مو چې د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل سیمه کې د ټلیفون او انټرنیټي خدماتو څخه شکایت کوي. یوازې د پکتیکا برمل ولسوالۍ نه بلکې د افغانستان ګڼې نورې سیمې هم د دا ډول وضعیت سره مخامخ دي. د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو هغه چې وړاندې په ازادي راډیو راپورونه جوړ کړي ویلي چې په ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو خدمتونه خورا بې خونده شوي دي او د مسلې خلک ستونزې سره مخامخ کړي. سره له دې چې اوسنی حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو سلنه مالیه اخلي خو د دوی په خبره چې د مخابراتي خدمتونو ټیټ کیفیت او د انټرنیټ کمزورې سرعت ورځ تر بلې خرابېږي او نه یوازې دا چې د سونز نه هليږي بلکې سونز د دې پر ځای چې حل شي لا زیاتېږي. دوی هم دا ډول د مخابرات پر وزارت باندې غږ کوي چې هر څه ژر باید د دې سونز د حل لپاره متبد وهي او د خلکو سونزو ته رسیدنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ستاسو بیا لابل پیغامونه ازادي رادیو ته را رسیدلی دي. له حق زینبه یو شمیر وڅ خبر شو ساسي نور پیغامونه هم زموږ د خبرونو پوګدو کې هر ورځ د سهار له وو بجو در مخام ترو بجو پوری اوریدل شي. اوسم اساسی لپیغامون
بریالی افغان د کندهار ته په اړیکه کې يم. د کندهار د اوبو د ابیاری سیستم په سل کې فصل کې اویا یا 40% د کار لیدل چیر شلکلین د وی خو هیڅ هم و نه کړو. د کندهار زراعت د وچېدو په حالت کې دی. د طالبان د چارواکو څخه مو وشتنه او هله ده وجب عليك خپل جدي پام درنه وکي د اوبو په محرولو کې خپل جدي فعالیت وکي.
السلام علیکم. جاول حق د هلمن ولایت د مرجه دوله سوالی څخه تاسو ته پیغام فرېږدم. د ایرانی چارواکي څخه خبره کی چې د هلمن د ورود او به مشغواړو هلمن خپل شاش کال وچ کلک دي. یعنی تاسو د هلمن ټوله ول سوالی وګورئ کنه دالې دي ک مرجه ده ک ناوه ده ک ګرمسیل دي ک خانشین دي شو ټوله مطلقاً وچ دي. او بل خبره دا ده د 15 سل کال چې مش په ملک کې جنگو به حساب په میلیارډونه میلیمتر او به ایران ته موت تللی دي. نو زموږ مش باید دغه 15 کال د اوبو حساب سره وکړي.
سلام او درناوی تاسو ته اوریدونکو ته عبید الله خبره کوم د میدان وردګ ولایت څخه وروره. په میډیا کې دا د ښځو د حقوقو خبره ډیره ګرمه ده. نو ما د اسلامي امارت مسولینو څخه دا پوښتنه ده تاسو د افغانستان د علمي ځوان کادر د پاره څه وکړل چې تاسو اوس د ښځو دا مسله مطرح کوئ؟ تاسو به ښځو ته څنګه حقوق ورکوئ؟ تاسو د افغانستان د ځوانانو د پاره څه وکړل؟ او بل تاسو کچیرې په یو ځای کې دنده وظیفه پیدا شي خپل او خپلوي پالی نو دا خو دولت ک تاسو د خپل خپلوانو سره ښه کوئ هغه د خپل شخصي مصارفونه د هغه سره خپل شخصي لګښتونه د هغه سره ښه وکړئ. تاسو څه حق لرئ چې د دولت د امکاناتو او اسبابونه د خپل خپل وانو سره وروره د زوابط او په زوایي روابط پليمنه. السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201.
تاسو پیغامونه او غواړی تاسو هم خپل پیغامونه موږ ته راوسته او یو د خپل د سرګولې د لحاظ یا هم کوم سونځه ولري او خبري موضوع موږ سره شریکول شي وړاندې هم د واتس اپ شمیره ذکر شو. زبې یو ځل بیا تکرار کوم 00422111201. دا د واتس اپ شمیره ده چې تاسو کولای شئ خپل پیغامونه موږ ته پر راوسته وي. د ترڅنګ کوم جالب موضوع اوسي او تاسو غواړئ ویډیو وکړئ هم کولای شئ له موږ سره شریک کړئ. ګڼ نور مهم موضوعات هم زموږ پر ویب پاڼه باندې خبرو شوې دي. تاسو یې تفصیل په ازادي رادیو .com کې اوریدلی شئ. وړاندې لدې چې د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت چې د نجونو لپاره په ځانګړي ډول البته د نجونو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام پیل شي. وخت په کابل کې نږدې د سهار 8:30 دقیقې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز وړاندې با یو ځل بیا هم یادونه وکم چې کولای شي ازادي رادیو زموږ پر وې پاڼه هم په ژوندۍ باندې باندې واوري. زموږ آدرس په ازادي رادیو وې پاڼه باندې البته چې تاسو په سرچ کولای شي ازادي رادیو ټک کام یا ازادي رادیو ډاٹ کام دی په دې سرچ را تاسو کولای شي زموږ خره وې پاڼه خلاصه کې یو خبرونه مو واوري. اوس هم یو ځل